سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل: امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده.
و دې شو سوال تر اگر و وژل شو په دې عملیاتو کې اکل مختلف نوع اسلحه د دښمن حمله باندې تریږي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیانو او ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووژل. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تریتام دی. مرادي په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
برید وروسته طالبان په یو کور کې ځکه ځکه کې په مهمان خانه کې هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګیږي 15 نفر ملکیان شهیدان او 2 نفر دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شو او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 22300 ته رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علادات ترین ووژل شو. پولیسو وویل چې علادات ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان وروسته تر دې سیاسي بې ثباتۍ ته داخل شو چې اپوزیسیون ډلو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلدور ته تیره شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړیتوب د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سیشنبې د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانۍ او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي چې ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلي دي چې جګړه به ورسره ختمي شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی سارنوال ویلیام بار له فدرالي سارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوي دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرال کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه دعوی ثابت کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارټمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او روسي خبردا چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی دی چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د دسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبي وکړي. ویرات کوهلی به په لومړی لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د ده د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچی د زیږون وخت دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. بیا هم خراغلی د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې تاسو واوري چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبره ورسره له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوه تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري. د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غا کړی چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره ده چې یو منځنۍ لار داسې وګستل چې هم طالبان ته ولا راجوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولا راجوړ شي.
دا هم اوري چې دراتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي، د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه هوکړه د افغانستان د مازلي د حل لپاره یو ښه اساس ده او همدا هوکړه د هیفس کریم. خو د افغانستان ولسمشر مانی بیا طالبان د دوه هوکړه په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړی دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوه تړون د دواړو هیوادونو ترمن د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. د اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغه جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاری ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې خپل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشر مانی طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربند او سولې خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
ملګری لکیږي چې د طالبانو حملې دوام لري. د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي خو تابن د سولې پروسه مونږه طالبان له خوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته ناامید کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوه هوکړه تجمن دي، خو خاغلی دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوی تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوه هوکړه خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې علي شورا مرستیال په دواړو خواو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پرایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وګستل شي چې هم طالبان ته ولار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولار جوړ شي او په اخره د خبري روان شي ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځيږي نو تکلیف ډیر زیات شي
د یادونه د چ په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس ل تیر دوه میاشتو راهیسې د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼندلار خبري هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی چې و اومده ستونزې پکې همدا د طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړه د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شو
ازادي رادیو ته غوږ یاست و اموریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې ل امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه تړوند هیفس کی او پمدغه تړوند د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپو د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور زواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړی چې همدغه خبري چې حکومت مطرح کوي او طالبان مطرح کړی دي د سولې په پروسه او بل اخر د دوه په تړون څه تاثیر کوي
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی اعلامیه خبره کړی ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنه ودرېږي لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقص و دی یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی و چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدون نه کوي یا مده خپل بریدون ډیر زیات شدت ورکوي او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل پر هلمند کې هوایی بمبار وکړي او دریم بحث دا د طالبانو ویرې چې پیدا شوی دی چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي تغیرات راولي او یا لغوه کړي هغه دا چې څومره دولاندې شاو پای ونه شو دی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي ښاغلی خلیزاد د دیموکراتانو لخوا احزاز او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره مندل نه ده په ځانګړي ډول د دیموکراتانو لپاره نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شوارو کې خپل کمپاینی وینا او څنګه هم کمپاینی وینا به د حکومت سره بیا ډیر خپل لري کړی چې حکومت هم څه کیږي د ځینې سین لري د لا خبرې چې کمپاین کې ځاګنه تر کیږي ما ځینې مهم خبرې چې دا وکړه یو دغه و چې هغه تړون چې د ټرمپ اداره د نیوټر د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمی تړون دی چې شغل ټرمپ د نیوټر نو دی به ته نو ځي او ځینې داسې نور توافقونه چې شغلی ټرمپ کړی دی هغه به لغوه کیږي دا هم ویره خبره سوی د طالبان کیږي نو مهم تړون سره طالبان سره تړون دی او سلرم بحث د افغان حکومت دی افغان حکومت د دوی په ناشته کې هم او بیلابیلو پروسو کې هم خاصه دغه و چې متحده ایالاتونو ولسمشیر تاکنې تر سره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبان سره تغیر راشي د افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اټونومیا شګه طالبان ته ډیره توجه سوې ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان ځواکي له پامه غورځول شوی کته هم خزوخ په دې باور یم چې دا خپل افغان دولت کې د ځکه سوا ډیپلوماټیک دستګاه د خپل نو شته افغانستان د دولت لپاره لوګي وکړي نو په ټول کې دا فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغیریږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت چې د ستراتیژیک متحد دی څومره به نظریات او ریډو فرصت رامنځته شي
دا تر ډیره بریده پر په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري هیوادونه خپل پالیسۍ لري خپل ستراتیژي لري متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره یو ځنه په ټول نړۍ کې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلار او خپل ګټې خوندي کوي دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دا شي ویل کوس چې نه په افغان حکومت کې هم ژغي هم نستا یعنی دا اوس قدرت تقسیم سوی دی په دې کې هم ژغي نستا د دې تر څنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیف نه ناکامه ده یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو له خوا په متواتر ډول باندې دی هوادونو سره هم دغه سیاست ستراتیژیک اړیکې او سره وی ستراتیژیک تړونونه سره ولري ګټه او د مشترکې وی دی هو سره د ډیپلوماټیک اورفونو له مخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فضاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس رسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په د افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې دی په ځانګړي ډول د افغانستان سفارت په واشنگټن کې هغه کې باید تاسو ژبور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانی چې یوازې د سپین ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراټانو د دستانه څخه حتی د افغانستان د ګټو لپاره افغانستان دولت د پارلمان کې کچېرې وضعیت همدغه سوي لکه وشه د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغه سوي پالیسي نه وي ستراتیژي نه وي څه خاطر معلوم نه وي نو زه فکر نه کوم چې جو بایدن وي که ترامپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي یا ادارې په واک کې وي نو هغه د وطواني چې د افغان دولت سره شکه کوي چې دا د افغان دولت پورې اړه لري چې لپاره د مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی
که دغه لانجی په همدغو مسلو باندې یعنی په اساساتو باندې لانجی لا هم رواني وي مګر په عمل کې تغیرات رانشي د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي
بس خو یعنی اوس هغه د خرابې او ستر رسیدلې ده د افغانستان لوی شارونه لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي سخت بریدون سره مخ دي د افغانستان سرتیری هر ورځ شهیدانی لري د څنګه په زرګونه کورنۍ بې ځای کیږي په زرګونه ولسی وګړي شهیدان کیږي اقتصاد په بشپړ توګه لمنځه تللی پانګوال خپلې پانګې باسي هغه کسان چې توانی جهه ته ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وجینو ستې وضعیت نه خرابېږي البته همدغه شی به د تسلسل وروالي ټول کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې باور د لاسه ورکی ولس او دا په ټول کې افغانستان د فارې واج نه بلکې د نړۍ د فارې بیا د خطر یو ځان دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یو واده د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي نو کو وضعیت همدغه شی روان وي په راتلون کې به لپا د مرګ خلای نه کوي ډیر خراب وي
د پانتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوهې د تړون او د طالبانو د ورستي غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشر کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
او اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو او روزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودیر شو وسلوال طالبان وژل دي د روزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان وې ځوکونو د بمباری په محل په نخښوي او وژل شوې دي خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلواله طالبانو سره دی په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لګله
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د ورزګان ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلواله طالبانو ته مرګ جوړ لړولې ده د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو سلوال طالبان وجلسوي او شل تنه نور هم ټپياندي نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر سپکی او درنی وسلې هم لمنځه وړي دي او د غراز یو شمیر سیمه هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکی کړي دي شپه وتوال
تر اگر د افغانستان ملي اردو د ورزګان ولایت د گیزاب او د هراود ولسوالۍ باندې پوسته باندې بریدونه کړی وو د زوغي بریدونو په ترڅ کې یو ډېر شو سوال تر اگر ووژل شو پوشن پاکستان ته په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تللې دي او د دښمن له وجود څخه پاک شو
که څه هم د 215 ماتل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته ماته هم ورکړې خو د گیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالي ازادي راډیو ته ویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده نو موړی وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده
بازار هم د دې پلاس کې دی امنیتي ملي دفتر او لسوالي او رامټکي صحیح ټول د دې پلاس کې دی دا دروغ د شباز خلک راپورونه ورکی چې پلانکې د پلانکي پلاس کې دی پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پرې وګورو چې څه کیږي چې نور تازه د میکواوی راسي چې وګورو مرڅ کولای شو څه کوو نو زه دا رقم د طالبانو خو دي طالبان دې نشته خو دي یاره شپه لکه مرڅ خو دي دوه چنه درې چنه دوی خو دي پرون د دبو سره د بیا راز غلو کومنانی ته ډیر کسانې خوښوله پرایې خوښه تاروزه وکي
لالی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتیرو نور تاګ دی او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې د دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق صاحب یې دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په جهراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وجل شوې دي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خانآباد ولسوالۍ کې څلور د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکې دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو ریپورت را لګل.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تیر شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د خانآباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغې ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز د والی ویان اسمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درکه دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې زفزده کېږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه یې هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خانآباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خانآباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطن سرتیری وژل شوی او درې تنه هم ژوندي بیولې دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنگر نیولې وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوی او یو شمیر طالبان هم وژل شوی دي. د خانآباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښه کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیم کومه څلور لویان دي، یو ماشوم ده شهیدانو کې او زخمیانو کې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
Viva la libertad!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام سلاش 15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بینظمۍ او د هغه ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ راپورته کړی او شواهد نه دی وړاندې کړی څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلی بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د بینظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي ورسته له هغې چې یو نوی پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې مڼې ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشری د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی. کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلي وزارت ته غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوه کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوه ورد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوه ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته پاسته ویلي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې دغه څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغه چې ټول رائے تایید شي او بیا شمیرنه بشپړه شي نو یو هم د سیالي پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
زه محمد زيري فالو کوزي د هلمند ولایت د سنگل ولسوالۍ سفسر په تماس کې دا د سنگین د ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي چې پر مخ باندې باندې دا د سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لارې پر بندې دي او عمومي د امبر یې باندې مریضان لري مشکلات لري که دولت په دغه پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ د امبر یې لکه نو ډېره مهرباني به زموږ پیغام تر جګپوړو مقامات پورې ورسوي. زه پر د ولایت څخه مرجان خبرې کوم. دا زموږ خلیب سرخ کې دي وروره دغه انده کلی کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسه لري بسور ابل راځل د ملي اردو په پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه مړي پکښه پات او بیا دغه سلی بسور خپل پر وتراله وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمي وو. دا خبر ولا راور کوي طالبان ته ودرات له یو ژوندې دي دا اگر اغلی د څه هغه نفر شخص تشخیص دی هغه څه مشر دی پلاټ ورشر دی دا ګوره مو سلی بسور دی دا سلی بسور دغه کسان چې پکښې د مرد وسنو د ابي پکې واخل سي. سلام علیکم
ارغسان ولسوالی له کندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینوالو ولې د دې مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافر او د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروتیا د لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوسټه باندې لار بند ده دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي پر پوستو باندې جنګونه کیږي نو باید دا چارواکو دا په غوږ ورسي چې د لارې د ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور مو خدای په امان. نور مو احمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتی چارواکي د روزګان په گیزاب او ډیګرا ودلو سوالي کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 ماتل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لاري بمباري شوې ده. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او 15 ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانهوندي د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې 100 پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. د روسیې سوله ساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د آذربایجان او ارمنستان ترمن د شوې موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمنیار امینی د 16 کلونو په عمر وفات شو او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستل شي د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي خبرونه او بیا د ګوډي اچار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیلو لوبډلو 16 تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 14 تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو 16 ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پایل شي. په کابل کې د کانګ فو سیالیو د دویمې درجې لوبڅارۍ خونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې ورځني سیمینار کې د هیواد 2 لوبڅارانو ته د 15 ورځو لپاره د کانګ فو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شو. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانګ فو لوبي په برخه کې د قوانینو د لا خامل کېدو لپاره مهم ګڼلای دی. او د هندستان غوړ لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلو بکی نن ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نوومبر په 8 منټه حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.